السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې د حل توان نه لري. ریچارډ بنټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي ښوونځیو ته له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې دا د دې پټکو د طالبانو نظر دی چې پر افغانانو یې تحمیل کړی دی. اغلی امیری پرون په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې د 40 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته رسېدلې او یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک به د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د افغانستان ته د نغدو پیسو د رالېږ هرکلی کوي او د بانکي سکتور له لارې د دې د لګولو درنتیا په برخه کې ژمنه کوي.
تر دې مخکې هم د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر واک لاندې دی څو ځله نغدې پیسې ورکړل شوې دي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین مخه نیسي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانیولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه وښود.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري.
طالبان دا اندېښنې بې ځایه بولي. خدا چې اصلي وضعیت څنګه دی د چارو د کتونکي نظر مو پوښتلی. کونړ کې مو د زلزله ځپلو حال هم اخیسته.
خپل ځان او سرم فقط بچ کو، نور هر څه مندې کې ایثار شلو لاندې کې ولا وسه سرپناه دې نشته. بس خیمې چې باران شه د خیمې د غم نشته زموږ.
او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران اټومي تړون به تر هغو بیا فعال نه شي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د دې شورا پرونی ناستې ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په تیر یو کال کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په ناسته کې د افغانستان څو ښځینه فعالانو او سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. دا چې ګډونوالو څه ویلي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښي وکړ چې که نړۍ لاس په کار نشي وضعیت لا پسې خرابیږي. ریچارډ بنټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناستې ته وړاندې
کړ. په
خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین ایثار دی چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
ریچارډ بنت انتقاد وکړ چې د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې له ښځو سره هغسې چلند نه کیږي چې طالبانو حکومت یې کوي. هغه د تیر نظام د قاضیانو د ځپنې او په هغو سیمو کې د خلکو د ځورونې او وژنې تور هم په طالبانو ولګاوه چې د مقاومت جبهې پکې فعاله دي او د طالبانو پر ضد جنګیږي. طالبانو د ریچارډ بنت تر خبرو څو ساعته وروسته خپل غبرګون په یو مفصله اعلامیه کې څرګند کړ. د اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل،
د بشر د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د استازي ریچارډ بنت راپور مغرضانه او له واقعیتونو څخه لرې دی. هغه په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د تیر یو کال په نتیجه کې په سلګونو پرمختګونو باندې سترګې پټې کړې. یو څو مشخصو مواردو ته یې په غلط برداشت او ناسمو معلوماتو سره اشاره کړي.
په افغانستان کې عملاً څه تیریږي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې د افغانستان له څو مطرحو ګډونوالو، خزینه فعالانو او سیاستوالو محبوبه سراج چې د طالبانو په حاکمیت کې هم په کابل کې وه، وویل چې طالبان له ټولنې د ښځو رول عملاً له منځه وړی دی.
The human rights in Afghanistan does not exist.
نن په افغانستان کې ایس بشری حقوقونه نشته. دا ډیره حیرانوونکې ده. بشری حقوقونه په تیر بیا خصوصا زه د کابل په سړک کې ګرځم، طالب راځي ما ته ګوري خو ما نشي لیدلی. نه یوازې زه بلکې دا هیواد له ټولو ښځو سره دا چلند کیږي. مونږ اصلا نه یو موجودې، مونږ حذف شوي یو. وېګه سمانه لري چې حذف شي.
د ملګرو ملتونو په بشری حقوقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه چې تیر جمهوری نظام پاتې ده، بشری ناخوالو او سرغړونو ته پرسیدنه کې نړیواله ټولنه پڅو بلله.
د افغانستان کړکیچ ته د ځواب ورکولو په برخه کې د شورا ناکامي په دې معنا ده چې له بشری حقوقونو څخه جدي سرغړونې په اشتها او انتخاب سره ترسره کېدای شي. دا چې دا شورا د عمل پرته د کلمو د تبادلې یو مجمع ده، داسې یو ځای چې د یو چا ګټو ته د بشري حقونو په نړیوال درناوي باندې برتري ورکړل شي، چیرته چې قربانیان شاته پاتې شي او سرغړونکي آزادانه وګرځي. د معافیت قیمت نا انسانی ده.
طالبان د تیر 2018 کال د اگست 15مه وخت ورسېدل. د حکومت له لومړۍ ورځې یې لشپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړه وکړه چې لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او لکونه افغان نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. نجونو په مسلې سربېره چې تل پرې بحثونه شوي، له القاعده سره اړیکې، د پخواني نظام د سرتیرو او پوځیانو ته ریتم کول او سهارۍ وژنې هغه تورونه دي چې طالبان یې ردوي. خو د بشري حقونو بېلابېلې مدافع ډلې او راپور ورکوونکي په اړه اندېښنې ښیي او بیلګه راپور کړی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو په نقص باندې جدي اندېښنه ښودل شوې. خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. اصلي وضعیت څه ډول دی؟ د چارو کتونکو او د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایمی په مخکنی خبرونه کې وپوښت.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفاده دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دی، که چېرته داسې وي تل لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای. هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنی ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه په اصطلاح لري کوي، حق نه ورکوي او بیا هم وایي چې نه زه رښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د
دې نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپل وژل کېږي او نه هم نور خپلوان له لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي وي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مري، اما ته هغه نشي کولی چې هغه په دې قانع کې چې تاسو ته زه یو نوی جوړه کالي اخلم. هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. نو د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی، اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لاسته راوړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو بااعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حداقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی وه، هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دې نه علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه ده سوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم رازو د ملګرو ملتونو یوې بلې اندېښنې ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې د دوی ځینې خزینه افغان کارکونکي د لاند وخت لپاره توقیف کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او ټینګار یې کړی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو له ویرولو او زورولو ډډه وکړي. اخوا د طالبانو چارواکو بیا دارت کړي چې د دوی کسانو د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي زورولي یا توقیف کړي وي. تفصیل په دې راپور کې.
یوناما ویلی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکونکو د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازات او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګرو ملتو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړې او هغه د افغانستان مکلفیت بللی. خو طالبان وایي دوی د ملګرو ملتونو کومه خزینه کارکونکي نه زورولې او نه یې توقیف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې کړي. هغه بیا د ټویټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د ښځو له یوې غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو. خو د ده په خبره کله چې پوه د ملګرو ملتونو اړوندې خزینه کارکونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کوم ستونزه نه رامنځته شوې. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګېدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکونکي په لرو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا زورول کېږي او د لنډ وخت لپاره توقیفېږي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ زلزله ځپلي د سرپنا په ګډون د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې کورونه یې وروستۍ زلزلې دومره زیانمن کړي چې د اوسېدو نه دي. تفصیل یې په دې راپور کې و.
د مزار درې د بدیرو کلی اوسیدونکي فضل الرحمن د چا چې په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونې د کورنۍ شپږ تنه ټپیندي کورې ړنګ شوی او اوس د یوې ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناست دی.
زلزله چې وشوه زموږ کورونه ټول وران شو. انسانان چې جومات ته راغلي او پراته نه خیمه لرونه ټاټر ماشومان او څه کوټې جار درزونه کړي هغه هم لږې لس دولس کورې.
دلته ډېری کورونه ړنګ شوي. د کورونو سامانونه او خوراکي توکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي. د سرپنا د نشتوالي په وجه چا جوماتونو ته پناه وړي او چا هم د غوزانو توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرولو لپاره د خاورو او تیګو راویستي لوښي یخي او ترپالونه یې هوار کړي دي. 15 کلن مردان خان یو شپږ میاشتنی ماشوم په شاکړې او د جومات په برنډه کې د خپلو نورو یو درزن لمسو سره د سرپنا پیدا کولو په غم کې ولاړ دی.
موږ چې فقط خپل ځان او سرم فقط بچ کو نور هر څه مندې کې سیاه شلو لاندې او الله دې باقي مند خیر پېښ کړي. ولا اوس د سرپنا ځای نشته دی. بس خیمه چې باران شي د خیمې د غم نشته دی زموږ چې موږ کومه خیمه کې موږ دغه شو ده او هیڅ بس الله دغه ته ناس یو بس.
یادې زلزلې یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزارداره کې شپږ کسان وژلي وو او اتلسې ټپیان کړي وو. په دغو مړو او ټپیانو کې ښځې ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شامل وو. په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلې په ولایت کې نږدې 100 کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی و. د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې 10,000 افغانۍ مرسته کړې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادي راډیو ته وویل
مرستې شوي دي چې هغه خیمې او دغه شانه ضروري اشیا ورته ورکړل شوي دي. دا ټیمونه چې دی اوس هم هلته وجود لري. موږ هم د دغې نورو مرستندویو موسساتو نه غوښتنه لرو، ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او دغلته د خلکو ډېر نقصان نه شوي، سړکونه خراب شوي، چې هغه بیړنۍ مرستې ورته ویلی شي باید هغه ورسره په وخت باندې وشي.
د روان لمریز کال د غبرګولي له میاشتې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د واورو بې وخت ته اورښت، زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډېری سرپنا او نورو مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت لرو. د بیولوژي مضمون پکې د اوم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسیږي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو هوکړې ته به ژر ونه رسیږي. اولاف شولز په برلین کې له خپل اسرائیلي سیال لایر لاپید سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د جرمني صدر اعظم په دې خواشینی وښوده چې ایران لا د ده په خبره د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر سر مذاکراتو کې د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. هغه دا خبره له خپل اسرائیلي سیال یایر لاپید سره په یو خبري غونډه کې دوشنبه په برلین کې وکړه.
موږ له اسرائیلو سره موافق یو. ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دا زموږ باور دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره سمه کړنلاره د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په اړه یوه کاري نړیواله موافقه ده. په خواشنۍ سره چې ایران تر اوسه د اروپا د همغږي کوونکي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د اسرائیلو صدر اعظم یایر لاپید هم په دغه غونډه کې د ایران د اټومي وسلو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د اقدام ضرورت ته په اشاره چاری وویل اوس د دې وخت رسیدلی چې له ناکامو خبرو اترو تیر شو. د اسرائیلو صدر اعظم دا ټینګار هم وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې تړون ته راستنېدل یوه تېروتنه ده. یایر لاپید وروسته له هغه برلین ته ولاړ او له جرمن سیال سره یې وکتل چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو او ایران ترمنځ ګواښونکي پیغامونه رد بدل شول. په تېره بیا چې فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران د ځینو پټو کارونو یادونه کړې ده. په ځینو نااعلان شوو اټومي سایټونو کې د یورانیمو ذراتو د افشا شوي دوسیې د تړلو پر سر د ایران تر ټینګار وروسته اروپایي هیوادونو له ایران غوښتي چې په دې اړه دې د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره له ځنډ پرته او پرې ښه نیت همکاري وکړي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي تهران د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره رغند همکارۍ ته چمتو دی، خو د خبرو له نورو لورو غواړي چې د اسرائیل فشار ته غاړه کینږدي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ایران لپاره اټومي تړون هیڅ پلمه نشي کېدای چې له خپلو مسؤلیتونو اوږه سپکه کړي، بلکې په خپلو سایټونو کې د یورانیمو د سرچینې په اړه د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس ته معتبره تخنیکي توضیح ورکړي. بډایه شوي یورانیم په اټومي بمونو او وسلو کې کارول کېږي، هغه څه چې ایران ترې د اټومي تړون په اساس منع شوی، خو دغه هیواد په وار وار له خپلو ژمنو د راپورونو په اساس سرغړونې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کمومره ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کمومره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې لمر ته خښتي وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
خواړه چې ډاکټر سم انجینر سم پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم ماشکیني مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
بلکې یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری اوس فختي وو او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو. شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورالله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
داله مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وای بعد نیمه ورځ خښتي را سره وای، مجبور یی چاره نسته، کور اقتصاد ضعیف ده، کاروبار نسته، انده خښتو ته راوډو انده خښتي را سره وای یا ټولی انده کار کی.
د غربت په هم دغه تنګورز کی بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله وکړي او زرګونه خښتي بارانونو لمنځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکو دی او خښتې مجي
ولا باران خو چې وسه منګه ډیر خښت په میدان باندې درلو د مشتری نه وغه وخت کې چې راغله و بار کړی و دې منګه خښت هم داس په میدانو باندې هغه نشوري زه راغله منګه ولا کوم وخت مرته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي نو ډیر خښت دیاري و کاسي تقریبا 1000 تر لزر خښت تخریب کړی خراب کړی.
میدان وردګ ولایت یو لغه ولایتونه څخه دی چې اوسیدونکو له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې ان تنکی ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکی عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر په دې وروستیو کې وویل چې خلک او ولسونه اجازه نه ورکوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې شي. ښاغلي منیر تر دې وړاندې په خوست کې ویلي وو چې نجونو ته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه کلتوري ستونزو نیولې ده، خو د ښاغلي منیر دغو څرګندونو غبرګونونه پارولي. له دې ډلې د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا وایي چې دای چې نوی ولسوالۍ ته سفر کړی او له خلکو سره یې کتلي، د پایلې ته رسېدلی چې ولس د ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکی دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه غږونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کېږي، هره ورځ غونډې کوي، جلسې کوي، دا یې نه دی لیدلی. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځي خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولارینونه وسو، همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان درویشت ولایتونو تر نیویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه چې د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو.
ویسا صاحب، نو چې خلک دغه څه غواړي، ولې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي؟
باید خلک په لویه کچه باندې غبرګون وشي، لاریونونه وکړي، د خپل حق د غوښتلو لپاره سره یو سي. کله چې له خلکو سره خبرې کوي، ځکه امارات تر اوسه پورې هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی دا موضوع ویلې ده چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی هر ځل وایي چې موږ وخت ته اړتیا لرو، نوي تعلیمي کال ته به خلاصي، په جرګه کې به پرېکړه وسي، بیا کمیسون وټاکي، په دې کې به پرېکړه وسي، بیا اوس وایي چې عالمان به پرېکړه کوي. په همدې خاطر باندې خلک هغه اقدام نه کوي، د دوی هغه نهایي فیصلې ته ناست وي. که چیرې نن هم امارات وایي چې موږ نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به په میلیونونو خلک راوځي، لارینونه به کوي.
څه فکر کوئ چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي، دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي، منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کیږي. هغوی تر یو کال ډیر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي. د دې خبرو پایله منفي ده او د ولس د غبرګون سره هم مخ شو. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، زرهاو خلکو همدغه ته غبرګون ښوولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام زموږ ته اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي، نو چې اسلام اجازه راکړې ده، بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي، نور د خلک مایوسه کوي نه، نور د خلک له خپل ځانه نه لري کوي، نور د خلک زغم او حوصله نه ازمایي، دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویساو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زما پیغام دا دی، لارې ډېرې خرابې دي، او ترنکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي، او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د روزګانو پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي، او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي. نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشاه د روزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي ته ما سره بیا قسم باور وک ما سره خپل کوی خپل بچان دي خپل بچان زوس پکته ته سم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د دې دوا په څه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی ته لیس په خپل کوی خپل داسه توان په خپل کوی داسه ګي مورت وای ګي زور ته ګي مسایت وسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس اصل کار وای داسه اصل په دا ولاتو کې وځه، دا پونتونو ته وځه، په دا ولسوالۍ کې وځه، په دا مرکز کې وځه، په دا مرکز کې موږ په ځکه دا تکا کې موږ ځل تجربه کوو.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفادن شهري من کابل نه. مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځی د انجونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نیغ وړي او نه پوهېږم چې د انجونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځی پرانستل کړ. دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نیغ غواړي او طالبانو نیغ غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی. د بیولوژي مضمون پکې دوام اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسېږي. هیله ده دا پروګرام را سره واورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل پرونی راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې دي. خو طالبانو د ریچارډ بینټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری ویلي ښوونځیو ته د لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو یې تحمیل کړې ده. د افغانستان بانک وایي چې د 30 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته ورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن دی. تر دې مخکې هم افغانستان بانک ته د نقدو پیسو مرستې ورسېدلې دي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانیولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي دي.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، در ازاده رادیو درنو اوریدونکو او گرانو زدکونکو در درسی ساعت خپرونی تا خرغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس ورده. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازاده رادیو خپریږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنیو حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه یې په همدغه برخه کې یادوو. اول پروپیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي، چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو،
تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یواری تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یواری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هاضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هاضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښووله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه لري شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارنو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارنو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تاورت تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ وویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابینځ فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه. د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي. دا نارمل دی. دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونې مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مڅې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نو داسې سوکل چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېره سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدل دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلن کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي اولاد دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که از ما خبره و نظر سوگاوری نورتوایم چی ندی رازی، زکا قاچاقی لارا پا درد نخوری، هماغ خپل وطن خده. منم چی دا وطن وضعیت خراب بو او دا طالبانو پر آتک سر نور هم خراب شوی، خو همال تا پا خپل وطن کی دیوی. هماغ نیم دوده چی خوری دیر خده لده چی دا قاچاق بر لاست ولویگی، پیسی وخوڑل شی او دا هر هیواد دا پولیس و لخواهو وحل شی. دا دروغ دی چی وای کدوال نوحل کیگی او خ چلن ور سره کیږي. زخپل چلش په کلن زوی سره می وام، د درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته زه وهلم او زوی می په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پخه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپلې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
Zarzari chapana
Sabar kawo